امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
د امریکا ژغ درنو او محترم اوریدونکو السلام علیکم زه خلیل خانم نن د یک شنبه ورځ ده د 2023 میلادي کال د اکتوبر د میاشتې 14 نیټه ده دا وخت په واشنگټن کې د شپې 9 بجې دي چې په کابل کې د سهار 4 بجې کیږي دا د امریکا ژغ دوهمه نیم ساعته خبری خبرونه شروع کیږي د روان نیم ساعته خبری خبرونه په برخه کې به واوري چې د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس وایي چې د لوی جرګې را بلل د حکومت مکلفیت دی او باید د ولسي جرګې او ولایتي شوراګانو له انتخاباتو وروسته راوبولي کله چې د داعش تر ولکې لاندې ښارونه د حکومت لاسته ورسي ځای خلک د وسلوالو ډلو تر واکمنۍ لاندې څنګه ژوند تیر کړي د افغانستان دفاع وزارت د پاکستان دفاع وزارت د سرچینو هغه ادا چې ګواکې د امریکا انګلستان او هند استخباراتي ادارې له داعش څخه ملاتړ کوي رد کړی دا راپورونه لږ وروسته اوري خو اول پوره خبرونه سید بختیار شاه صاحب وایي
د خبرونو لنډیز په سوریه کې هغو قواو چې امریکا یې ملاتړ کوي ویلي دي چې هغوی د سوریه په شمال کې د داعش د افراطي ډلې د تش په نامه پایتخت د رقه په ښار سختې حملې پیل کړي دي پرون مشکوکو وسلوالو کسانو د مصر د سینا په ټاپو کې د هغه ملک د امنیتي قواو په شپږو پوستو حملې کړي دي او پرون د سومالی په پایتخت موګدیشو کې د بم په یوې قوي چاودنې کې د مړو شمار اوس 268 تنو ته رسیدلی دی او دا هم د خبرونو تفصیل په سوریه کې هغو قواو چې امریکا یې ملاتړ کوي ویلي دي چې هغوی د سوریه په شمال کې د داعش د افراطي ډلې د تش په نامو پایتخت د رقه په ښار باندې خپل وروستي یرغملونه شروع کړي دي د کوردانو په مشرۍ د سوریې دغو دفاعي قواو ویلي دي چې د رقه په ښار باندې به د دوی حملې تر هغې پورې دوام پیدا کاندي تر څو پورې چې دغه ښار د ټورستانو نه پاک کړی نه وي د امریکا په مشرۍ د ائتلاف د قواو یو نتاق راین ولون ویلي دي چې موږ اوس هم هلته د داعش د ملیشاو سره د سختو جنګونو په تمه یو مشکوکو وسلوالو افراطي مسلمانانو پرون د سینا په ټاپو کې د مصر د امنیتي قواو د تالاشۍ په شپږو پوستو حملې کړې دي چې په هغې کې وطن اسکر مړه او 30 نور زخمي شوي دي د سینا د ټاپو مقاماتو ویلي دي چې د شیخ زاوید په ښار کې وسلوالو افراطیانو په متواتر ډول چې ثقیلي وسلې هم ورسره وي خپل حملو ته دوام ورکړی دی د سینا په ټاپو کې د مصر د فوج په یوې اعلامیه کې ویل شوي دي چې په دغو نښتو کې 40 حمله کوونکي هم وژل شوي او د هغوی 2 موټرې هم تباه شوي دي دا څو کاله کېږي چې د مصر امنیتي قواوې د سینا د ټاپو په شمال کې چې د غزې او د اسرائیلو سره ګډ سرحد لري د افراطي ملیشاو په ضد جنګ کوي پرون د سومالی په پایتخت موګدیشو کې د موټر بم په یوې سختې چاودنې کې تقریبا 268 تنه مړه او په سوونو نور زخمي شوي دي کینیا ایتوپیا او ترکیې موګدیشو ته طبي مرستې استولې دي د دغې چاودنې نه وروستو یو زیات شمېر قهرېدلي خلک لارو کوڅو ته راووتل او دا شباب په افراطي ډلې چې د دغې حملې مسؤلیت یې منلی اعتراضونه کول د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم دغه چاودنه سخته غندلې او ویلي دي چې امریکا به د دغه شان ظالمانه او وحشیانه اعمالو په ضد د سومالی د حکومت او خلکو سره خپل ملاتړ ته دوام ورکړي دا واشنگتن دی او تاسو د امریکا غږ نه د نړۍ خبرونه اورئ د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن د یک شنبه پر ورځ ویل چې ایران د اټومي وسلو موافقې ته متحد و خو د امریکا ولسمشر ټرمپ دغه موافقه ځکه ختمه کړه چې غواړي کانګرس لا نوره ښه تګلاره غوره کړي او په دغې موافقې کې چې کوم اشتباهات دي هغه سم کاندي د امریکا یو لوړ رتبه ډیپلومات د سی این این تلویزیون شبکې ته ویلي دي د موافقې سره سم ایران د خپلو اټومي وسلو د پروګرام د مخنیوي لپاره په تخنیکي توګه سم اقدامات کړي او دا فیصله دې اوس کانګرس وکړي چې په ایران به هغه بندیزونه یو ځل بیا ولګول شي چې د 2015 کال د موافقې نه مخکې پرې لګېدلي وو او که نه پاکستانی چارواکي وایي چې د یک شنبه په ورځ د سړک د غاړې د بم په یوې چاودنه کې هغه 4 عسکر وژل شوي او یو شمېر نور زخمي شوي دي چې په قبایلي سیمو کې په هغو کسانو پسې لټون کوو چې خارجیان یې یرغمل کړي وو پاکستانی عسکرو د پنجشنبه په ورځ یوه امریکایي میرمن د هغې کاناډایي میړه او 3 تنه ماشومان د طالبانو د ولقې نه وژغورل د پاکستان فوج وایي چې امریکا ورسره استخباراتي معلومات شریک کړي وو د یک تلویزیون وای داسې اسناد پیدا کړی دي چې داغې نه دا څرګندېږي چې د 2003 افغان ډیپلوماټان په بهرنیو هیوادونو کې د خپل ماموریت د ختمېدو نه وروسته بیرته افغانستان ته نه دي راغلي. ویل کېږي اکثریت دغه ډیپلوماټان په اروپایي هیوادونو، امریکا او کاناډا کې پاتې شوي دي. د دغو ډیپلوماټانو په لیست کې د 12 سفیرانو نومونه هم یاد شوي دي. د راپورټونو له مخې د افغانستان ګڼ شمېر سفیران او ډېر شمېر ډیپلوماټان دوه تابعیت لري. د یمن مقاماتو ویلي دي چې سعودي په مشرۍ د ائتلاف قواوو چې په هغه ملک کې د هغې قواوو په ضد جنګېږي د روسیې طبي پرسونل ته اجازه ورکړې چې د یمن پایتخت سنا کې خلکو ته د طبي خدماتو په پوره کولو کې ونډه واخلي. د کالیفورنیا په ایالت کې په ډیرو ځایونو کې د ځنګلي اور زور په کمېدو دی او د ځینو سیمو خلکو ته اجازه ورکړل شوې چې بیرته خپل کورونو ته ستانه شي. د دغو سیمو نه تقریبا 50,000 خلک وتلي وو، مګر په ځینو ځایونو کې محلي مامورینو ویلي دي چې دوی به خلکو ته تر هغې پورې خپلو کورونو ته د ستنېدو اجازه ور نه کړي تر څو پورې چې هغه سیمې بالکل محفوظ شوې نه وي.
درنو اوردونکو، خبرونه مو د امریکا ژغ آشنا رادیو نه واوریدل. اوس د خبرونې لومړی راپورټ. د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس وایي د لوی جرګې رابلل د حکومت مکلفیت دی او باید د ولسي جرګې او ولایتي شوراګانو له انتخاباتو وروسته یې راوبولي. فضل هادي مسلم یار د یک شنبې په ورځ په عمومي غونډه کې ټینګار وکړ چې لویه جرګه د افغانانو د غوښتنو تمثیلوونکې ده او دا جرګه باید اجرایوي واکونه ولري. له دې سره د مشرانو جرګې ځینې نور غړي د لوی جرګې رابلل بحران جوړوونکي بولي او وایي چیرابلل بے گٹھی دی. یوسف خان زدران د دې موضوع په اړه رپورٹ لري.
په دې ورځو کې یو ځل بیا د حکومت پکړونو انتقادونه د لوی جرګې پر رابللو ټینګار کیږي. هغه څه چې د مشرانو جرګې د غړو ترمنځ بحثونه راپارولې دي. د مشرانو جرګې رئیس هم د لوی جرګې پر رابللو ټینګار کوي، خو وایي چې دا جرګه باید په بشپړه همغږي او د حکومت لخوا اداره شي. د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلم یار د یک شنبې ورځې په عمومي غونډه کې په دې اړه وویل
حکومت مکلف ده انتخابات ته لاړ شي. د انتخاباتو د ادرس نه د لوی جرګې او د ولسوالۍ د شوراګانو انتخابات ترسره کړي او د اساسي قانون په چوکاټ کې د لوی جرګې د دایرولو لپاره زمینه برابره شي تر څو د یو تغییر او اساسي قانون کې د اصلاح لپاره زمینه برابره شي.
د دودیزې لوی جرګې پر رابللو داسې وخت ټینګار کیږي چې د تېرې پنج شنبې په ورځ پخواني جمهور رئیس د اوسنیو ستونزو څخه د وتلو لپاره حکومت ته د لوی جرګې د رابللو وړاندیز وکړ. یو بل سناتور شیرمحمد اخونزاده امنیتي وضعیت او د لومړي مرستیال نشتون د افغانستان د بد وضعیت نمونې بولي، وایي چې د حکومت د خپلمنځیو ستونزو د حل په خاطر د لوی جرګې رابلل یوه اړتیا ده. د لوی جرګې جوړول او د حکومت دننه اصلاحات هغه غوښتنې دي چې په دې وروستیو کې د ډېرو ګوندونو او سیاسي څیرو لخوا مطرح کیږي. خو د مشرانو جرګې ځینې نور غړي وایي د لوی جرګې پر رابللو ټینګار د ځینو بهرنیو کړیو په اشاره کیږي. له ډلې لطف الله بابا وایي افغان حکومت په خپل بهرني سیاست کې ښځه لیدلی او له همدې امله ځینې هیوادونه هڅه کوي تر څو افغانستان د کړکیچ په لوري بوزي.
اوسنی وخت کې د لوی جرګو که هر څوک د لوی جرګې دغه کې غوښتنه کوي، تقاضا کوي، په یوازې نه چې په دې ملک کې بحران رامنځته کوي یا د نورو خارجانو په اشاره باندې کارونه کوي، د دې موجوده حکومت سره د لاس یو کې دغه خارجانو یا دغه په افغانستان کې چې لکه پاکستان نور د سیمې هېوادونه په افغانستان کې جنګ ګرم کړی، د دې مخنیوی دی وکړي او د حکومت تقویه دی وکړي.
له دې ټولو سره د سیاسي چارو کارپو ناصر شفیق وایي که حکومت د خلکو ارادو ته درناوی لري، باید د لوی جرګې له لارې یو سیاسي ډیالوګ رامنځته کړي. د وړاندې د جمهور رئیس دوایندوی د دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی د دغو غوښتنو په ځواب کې ازادي راډیو ته ویلي له هر هغه لیدلوري هرکلی کوي چې د افغانستان د سولې او ثبات په ګټه وي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بېطرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هېروئ.
کله چې داعش تر ورکې لاندې شارونه د حکومت لاس ته ورسي، ځای خلک د وسلوالو ډلو تر واکمنۍ لاندې څنګه ژوند تیر کړی وي؟ د امریکا ژغ خبریالي هیدر مردوک درې داسې شارونو ته تللي چې د داعش تر کنټرول نه آزاد شوي دي. په عراق کې موسل او تلافار او په سوریه کې راکا. په دې درو شارونو کې خلکو ژوند څه ډول بدل شوی په دې رپورټ کې اورو.
په سوریه کې د راکا ښار ته لارې او کوڅې په بیدیا بدل شوي. د سوریه حکومتي ځواکونو ویلي په راقه کې د داعش د فعالیت د ختمولو لپاره جګړه وروستۍ پړاو ته رسیدلې ده. په راقه کې سیمه ییزو چارواکو د داعش له وسلوالو سره موافقه کړې چې د موټرو یو کاروان ته اجازه ورکړي چې د رقه ښار تخلیه کړي.
ما اشتغلت بالحسبه، اشتغلت
ما په پوسټو کې دفتری کار کاوه، خو زه په جګړه کې خیل نه وم. ډیر خلک کولای شي زما خبره تایید کړي.
د رقه جګړه خلکو ته ډیر تاوان رسولای. د بشری حقوقو ډلې په دې باور دي چې د رقه جګړه کې لمیاشتو قحطۍ او د درمل د کموالی لامل په سلګونه خلک وژل شوی دي. داعش په عراق او سوریه کې په زرګونه یزیدی ښځې او نجونې یرغمل نیولی دي. اکثره یزیدی جنګیالي هم د داعش په وړاندې د رقه په جګړې کې برخه اخیستې ده.
زه یوازې د خپل ترور د ژغورنې لپاره نه یم راغلی. دلته په سلګونو میندې د داعش په اسارت کې دي. که ما وشوی کړای ټولې به ازادې کړم.
داعش موږ ته د ملکي خلکو په جامه کې راغلی وو، خو موږ هغوی ونیول او چارواکو ته مو ور وسپارل.
موسل ته په سفر کې موږ ونه شو کړای چې زاړه ښار ته ورشو. دغه ښار اوس د اوسېدو وړ نه دی، ځکه هغه توندلاري چې له میاشتې راهیسې هلته پټ شوي وو څو ساعته مخکې د عراق پولیسو ته یې کمین نیولی. خلکو موږ سره په خبرو کې وویل په می میاشت کې کله چې د امریکا په مشرۍ ائتلاف ورباندې بمبارد وکړ او په سلګونه خلک ووژل شول، هیڅوک یې پوښتنې ته رانغلل. څو تنو ځوانانو بمبارد شوي سیمه راته وښودله. دوی ادعا کوي چې څه د پاسه 800 خلک دلته وژل شوي وو. متحده ایالات د موسل په بمبارد کې د 115 کسانو مرګ تایید کړی وو.
زما په کور کې 4 کسان ووژل شول. یوازې دا دروازه پاتې ده.
طلعت بعد رجل هنا
یو کس ژوندی پاتې وو او 15 ورځې تر خځلو لاندې زخمی پروت وو چې راخي ځواکونو وژغوره.
د عراق کورد ځواکونو چې د ائتلاف د جنگي الوتکو ملاتړ ورسره دی، په اګست میاشت کې د عراق تل افار ښار د داعش له منګولو د ازادېدو اعلان وکړ. د تل افار ښار د عراق د موسل او د سوریې په سرحد کې ستراتیژیک موقعیت لري. په دې ښار کې شاوخوا 100,000 ملکي خلک ایسار پاتې وو. د عراقي ځانګړي ځواکونو یو جنرال سمی الاردی امریکا غږ ته وویل چې عراق به د 2012 میلادي کال تر پایه د داعش له ولکې نه آزاد شي. د عراق د نورو ښارونو په څیر چې د داعش تر ولکې لاندې وو، تل افار هم د ژوند وړ نه دی. اوبه، برېښنا او خلک پکې نشته.
که غواړئ چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، معاصر او بې طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
د افغانستان دفاع وزارت د پاکستان دفاع وزارت د سرچینو هغه دا چې ګواکې د امریکا، انګلستان او هند استخباراتي ادارې له داعش څخه ملاتړ کوي ردوي. دغه وزارت ویان دولت وزیري وای په افغانستان کې له داعش څخه پاکستانی کړۍ ملاتړ کوي. د پوځي چارو یو شمیر کارپوهان هم وای چې د پاکستان استخباراتي اداره په مستقیم ډول په افغانستان کې له داعش څخه ملاتړ کوي. دا په داسې حال کې ده چې د نیوز انټرنیشنل پاکستان په نوم ورځپاڼې د پاکستان د دفاع وزارت د ځینو سرچینو په حواله ویلي چې د امریکا، انګلستان او هند په ګډون د ځینو هیوادونو استخباراتي ادارې له داعش څخه په افغانستان کې ملاتړ کوي. پام وکړئ په دې اړه د راپور ته.
د افغانستان دفاع وزارت هغه ادعا ردوي چې په افغانستان کې له داعش ډلې نه د امریکا، انګلستان او هند استخباراتي بنسټونه ملاتړ کوي. د دغه وزارت ویان دولت وزیري د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د داعش ډلې ډېرې جنګیالي چې د افغانستان په ختیځو ولایتونو کې جنګیږي د اورکزیو له قوم نه دي او له پولې غاړې له پاکستان نه افغانستان ته راځي.
داعش په افغانستان کې یا کومه بله تروریستي ډله په افغانستان کې، دا ټول دنیا ته معلومه ده چې د امریکا متحده ایالاتو یا د هند حکومت یا د انګلستان د حکومت لخوا نه حمایه کیږي. تاسو پوهیږئ چې داعش د خط ناغي خواته په پاکستان کې و او د پاکستان نه راځي دلته افغانستان ته د خط نه تیریږي.
د پاکستان د نیوز انټرنیشنل په نوم ورځپاڼې اوسوس د پاکستان د دفاع وزارت د ځینو سرچینو په حواله چې نوم یې نه دی اخیستل شوی لیکلي، داعش په پاکستان کې فعالیت نه لري او د ځینو هیوادونو استخبارات په افغانستان کې له دې ډلې ملاتړ کوي. ورځپاڼې د خپلو سرچینو په حواله لیکلي د امریکا سی آی اے، د انګلستان ایم آی شپګ او د هند آر آی ډبلیو استخباراتي بنسټونه په افغانستان کې د داعش ډلې ملاتړ کوي. سرچینې ورځپاڼې ته ویلي دوی په دې باور دي چې یو شمیر استخباراتي سازمانونه د چین او پاکستان د اقتصادي اړیکو د سبوتاش په هدف غواړي په بلوچستان کې مداخله وکړي. داعش ډلې کلونه مخکې د افغانستان له ختیځو ولایتونو سر پورته کړ او هغه مهال افغان چارواکو ویلي وو چې په پاکستان کې ځینې کړۍ له دغه ډلې ملاتړ کوي. د افغانستان دفاع وزارت تر دې مخکې ویلي وو دغه ډله چې پخوا یې شمیر زرګونه تنو ته رسېده، د افغان ځواکونو د عملیاتو په نتیجه کې سلګونو ته رسېدلی دی، خو اوس په یو شمیر شمالي ولایتونو لکه جوزجان، سرپل او بدخشان کې هم د سیمایزو چارواکو لخوا د دغه ډلې د فعالیت خبري کیږي. د چارو یو شمیر کارپوهان په دې نظر دي چې د پاکستان استخباراتي سازمان ISI په افغانستان کې دغه ډلې ملاتړ کوي. له دې ډلې جاوید کوهستانی وای مخکې تر دې د پاکستان په مرسته یو شمیر افغان او پاکستانی جنگیالي د عراق او سوری جنگ ته هم استول شوي دي.
یو شمیر افغان جنگیالي او پاکستانی طالبان د داعش ډلې د فعالیت په پیل کې عراق او سوریې ته تللي او د پاکستان تر څارنې لاندې په مستقیم ډول په الوتکو کې لومړی سعودي عربستان او بیا عراق او سوریې ته انتقال شوي او هلته جنګېدلي دي. یو شمیر بېرته راستانه شول چې په هغوی کې طالبانو د داعش جنډه پورته کړه. په افغانستان کې له دغې ډلې کسانو عبدالرؤف خادم هم و.
د دانه ردوي چې ښایي په یو شمیر نورو هېوادونو کې ځینې نورې کړۍ له داعش ډلې ملاتړ وکړي. پاکستان تر دې مخکې له ترهګرو ډلو نه د ملاتړ خبره په وار وار رد کړې، خو ښاغلی کوهستاني وایي دغه ډله د افغانستان په ختیځو ولایتونو کې په مستقیم ډول د پاکستان استخباراتي سازمان تر دستور لاندې ده.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بی‌طرفه معلومات ترلاسه کړي، نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واوري.
اجرایی رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله پرون لغمان ولایت سفر کړی او هلته د یو شمیر پروژو له افتتاح سره سره په عمان هیواد کې د سبانی څلور اړخیزې غونډې پر تړاوي خبرې کړي. ذبیح الله غازی رپورٹ لري.
د افغان حکومت اجرایی رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله لغمان ولایت کې د یو شمیر رغنیزو پروژو په پرانیسته کې خبریالانو ته وویل د امان هیواد په پلازمینه مسقط کې د سولې د څلور اړخیزې غونډې بحث به د افغانستان او پاکستان پر اړیکو وي او افغان حکومت یې پایلو ته هیله مند دی.
دغه څلور اړخیزه غونډه کې د امریکا متحده ایالات، د چین ولسی جمهوریت، پاکستان او افغانستان چې موضوع به افغانستان وي او د افغانستان او پاکستان ترمنځ به پر اړیکو بحث وشي او پایلو ته موږ هیله مند یو.
د افغان سولې په تړاو د شپږمه څلور اړخیزه غونډه ده چې د افغانستان، پاکستان، امریکا متحده ایالاتو او چین ترمنځ سبا د اکتوبر په 14 جوړیږي. که څه هم تمه کېده چې په سبانۍ غونډه کې به د وسلوالو طالبانو ځینې استازې برخه واخلي، خو طالب ویان ذبیح الله مجاهد وایي استازی په دغه غونډه کې ګډون نه کوي او له افغان حکومت سره د سولې په تړاوي دریځ کې بدلون نه دی راغلی. اجرایی رئیس په سرحدي مسایلو کې د پولیساتو ځواکونو د شته ستونزو په تړاو هم له پوښتنو سره مخامخ شو. هغه وایي هغسې چې اړتیا د پولیساتو ځواکونو ته په وخت د اکمالاتو او خوراک څښاک د رسیدو په مسله کې ستونزې شته او د حل لپاره لاس په کار شوي دي.
رسیدګي ورته په وخت نه ده شوي د مشکلاتو له امله. موږ مجبور یو باید چې دغه مشکلات حل کړو چې مشکلاتونه وکولای شي په بهتره شرایط د خپل وطن نه د خپل ټاټوبي نه دفاع وکړي.
د لغمان ولسی استازو اجرایی رئیس ته په امنیتي او نورو برخو کې هغه ننګونې یاد کړې چې دغه ولایت خلک او حکومتي مامورین ناراضه کړي دي، خو اجرایی رئیس وایي درې واره د مهترلام خارم د سقوط خواته نږدې شوی خو حکومتي قواو خپل خواري کړي او د شته امنیتي ننګونو د حل لپاره به دغه مسله په امنیت شورا کې راپورته کړي
او ان شاء الله چې پس له دې نه چې لاړو مرکز ته امنیتی مسائل پر شورا امنیت ملی که مطرح که و نور مسائل انشاءالله پر نظر که نیست و خلق دی پانتون پاکل نظریات دلود دی بیزایش و خلق و پاکل دی اداری واحدونو دی زیادوال غشتنی دلوده دی محلی پولیس دی زیادوال غشتنی دلوده دی اردو او دی پولیس دی تشکیلات پورا کول او زیادی دی دوی تقاضا و
اوس مهال د لغمان یو شمیر ولسوالۍ له سختو امنیتي ننګونو سره مخامخ دي. اجرایی رئیس په لغمان کې د هغو 15 پروژو پرانیسته او د ځنو د بنسټ تیګه کېښوده چې لږ تر لږه 192 میلیونه افغانۍ لګښت پرې راځي او نننۍ غونډه د لغمان د بیا رغونې د جشن په نامه ونوموله. ذبیح الله غازی، آشنا رادیو، جلال آباد.
په عراق کې له کلونو نامنیو او جګړنو وروسته د کوڅه ډبو سپو او شوګانو ساتنه او سلامتۍ لومړیتوب نه دی. بغداد کې هم د افغانستان په څیر په کوڅو کې په حیوانانو ظلمونه کیږي، خو ځینې خلک د سپو او پشوګانو سره مینه لري. د ټولنیزو رسنیو له لارې هغوی د مالکانو د موندلې هڅې پیل شوي دي. په دې اړه رپورټ لرو.
22 کلنې محصلې آسان عطاولا دوه میاشتې وړاندې په بغداد کې د خپل ملګري سره په ګډه د کوڅه ډبو سپیو او پیشوګانو د ژغورلو پروژه پیل کړه.
اکثره خلک کورني سپیان په ګرانه بیه اخلي،
ولی دغه حیوانات نه اخلي د حیواناتو ډاکټر ته دی یوسی پاک دکړي او خلک به واخلي.
د دې پروژې ډیر کارونه د فیسبوک لاله کیږي. په دې پاڼه کې خلک د کوڅډبو حیواناتو معلومات اچوي چې مرستو ته اړتیا لري. وروسته له دې چې آسان د حیواناتو انځورونه ولیدل، بیا د خلکو د خرڅلاو لپاره یې پوسټ کوي.
کله کله منفي نظرونه هم اورو. خلک وایي چې زه ولې د حیواناتو سره مرسته کوم، هغه خو احساس او درک نه لري، مهم کار نه دی. هغوی وایي چې زه باید د سپیو پر ځای د انسانانو سره مرسته وکړم.
خو د دې برسیره د سپیو او پیشوګانو د حقوقو مدافعان ورځ په ورځ ډیریږي. اکثره خلک دا کار د فیسبوک له لارې کوي. د حیواناتو دغه ډاکټر یو کلینیک لري چې د ټولنیزو رسنیو له لارې یې د حیواناتو یوه خیریه اداره جوړه کړې ده.
کل الحالات اللي نستلمها
اکثره حیوانات چې دلته راوستل کیږي شکنجه شوي وي، په موټر وهل شوي وي، یا د لویانو او ماشومانو له خاور باندې ظلم شوی وي. ماشومانو ته باید د حیواناتو سره مینه ور وښودل شي.
آسان او ملګری یې تر اوسه په دې پروژه کې 25 حیواناتو ته کورونه موندلې دي. یو لس میاشتنی مجنونه په موټر وهل شوی وه.
زه باور لرم چې مونږ یو بل ته جوړ شوي یو. زما د مسؤلیت احساس خوښ دی. زه ورسره تر وسې مرسته کوم. کله چې زه د هغې پټۍ خلاصوم او ګورم چې ښه شوی، ډیره خوشحاله کیږم چې خواري مې ګټه وکړه.
مجنونې ته به ډیر ژر یوه مصنوعي پښه واچول شي او د مینې په یو ډک کور کې به ورته د ژوند یو بل فرصت برابر شي. برېښنا عمرخیله د امریکا غږ آشنا تلویزیون واشنگتن.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 2296 FM 3.15.
په نړۍ کې د لوږې په وړاندې مبارزه یو ستر ستونزه ده چې پکې نه یوازې اړو خلکو ته د خوړو رسول، بلکې لوږو کسانو لپاره خوراکي موادو کرل یا زیاتول شامل دي. خو د کالیفورنیا د څېړونکو یوه ډله د پروټینو ستونزې لپاره شای د حل یوه لاره ولري. د امریکا ژه خبریال کوین اناکس راپورټ به زموږ همکار تاسو ته وړاندې کړي.
په نړۍ کې تخمینا 9 میلیونه خلک په ناڅرګند سوې تغذیې باندې اخته دي چې زیاتره یې په مخ په ودې هیوادونو کې ژوند کوي. دا اړو خلکو ته د خوراکي موادو رسول ستونزمن کوي. خو د دې تر څنګ د هلجیو یا جابیو د ایرسي خواصو پیژندونکی سټیفن میفیلد وایي یوه بله لا ژوره ستونزه هم شته.
په حقیقت کې په نړۍ کې د کالوریو کمی نشته، خو په کې د پروټینو او اړینو غوړو اسیدونو کموالی موجود دی،
او دا دواړه په الجیو یا جابیو کې په پریمانه توګه موندل کیږي.
جابی په طبیعي ډول په زیات مقدار کې پروټین او غوړ لري او دا هغه شیان دي چې نړۍ ورته پر اختیار اړتیا لري.
میفیلد او د هغه ټیم لا پروټین نه ډکې داسې کوچنۍ جابی جوړې کړې دي چې وچېدلی او د بشپړو خوړو په توګه ترینا استفاده کېدلی شي.
یوه یې دلته ده چې موږ همدا اوس بشپړ کړې ده. دا ډېره اسانه ده. موږ دا رااخلو او وچوو یې چې په نتیجه کې ښه شنه پوډر رامنځته کیږي چې په بشپړ ډول د خوړلو وړ دي. خوند یې هم ښه دی.
د میفیلد ستره نظریه دا ده چې جابی یوه ورځ د هغو ځمکو ځای ونیسي چې کروندګر یې د پروټینونو د ترلاسه کولو لپاره کاروي.
زه ډیر خوشحاله یم چې نویو شرکتونو د پروټینو پر ځای د دغو مصنوعي بوټو جوړول پیل کړي دي چې د سری غوښې په څیر معلومیږي. خو که د سری غوښې د پروټین پر ځای د جابی پروټین ولري، نو دا چاپیریال ته ګټه رسوي او کیدای شي په بایو کې هم کموالی رامنځته کړي.
د میفیلد پروژه د متحده ایالاتو د حکومت لخوا تعمیل شوې ده. دې ډلې دا ازموینه په ساحه کې هم کړې ده چې خپلې جابی یې په بری سره کرلې دي. جابی تر اوسه پورې د خرڅلاو وړ نه دي، خو میفیلد هیله لري چې دا به د نړۍ له لوږو خلکو سره د خوړو په برابرولو کې مرسته وکړي.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو د پاره په زړه پورې، جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
روسیې په امریکا باندې د الاسکا سیمه خرڅه کړې ده او 2015 کال کې 150 کاله پوره شول. الاسکا د ځمکې په لحاظ د امریکا یو لوی ایالت دی، خو بیا هم د نفوسو په لحاظ ډېر کم شمیر خلک پکې اوسیږي. د امریکا ژه خبریالي نتاشا موزګویا د پخواني شوروي اتحاد د ماجورو یوه ډله پیدا کړې ده چې خپل ریشه هغې سیمې ته رسوي چې یو وخت روسیې خاوره وه. تفصیل به په دې رپورټ کې واورو.
پادری ایرینا فیفلووا وایي دا ټوله دښته وه. موږ پکې کار پیل کړ. او له دینه ورسته ورته امریکایانو راتک پیل کړ. د دوی داسې مخه ده دا آرامه ده، ډیر کم شمیر خلک پکې دي او ډیری موټرې پکې نشته. مادر ایرینا د هغه چا پورې ارتباط لري چې یو وخت ورته زاړه معتقدین ویل کېدل چې نیکګانې په ولسمه پیړۍ کې د روسیې د ارتودکس کلیسا نه راجدا شوي وو. ځینې معتقدین یې 50 کاله پخوا د جنوبي الاسکا د کنایې ټاپو وزوې ته راورسېدل. د نیکولاس په نامه کلی جوړ کړ. د دوی نیکونه لومړی په روسیې کې له کمونیزم نه وتښتېدل او وروسته بیا په چین کې. مادر ایرینا فیلوفوا بیا وایي
With the arrival of communism, at first it was
په لومړي سر کې کمونیزم خو، مګر وروسته یې څپرو ته په راتګ پیل وکړه او هر شی وړل. زموږ خلکو غټې کورنۍ درلودلې لکه چې موږ یې اوس لرو، مګر د ماشومانو مړول په کار دي. دوی راځي، هر څه د ځان سره وړي. په نیکولاس کې څه باندې 300 تنه ژوند کوي. نارینه د ګیرو او روسي کمیسونو سره خپل ژوند په کب نیولو یا کشته جوړولو باندې تیروي. د سیمې اوسیدونکی دنس فیفلوف نوای
We've built over 100 boats and now the boats are barely worn out.
موږ څه باندې سل کشته جوړ کړې دي. دغه کشته اوس تقریبا زړې شوې دي خو کار ورکوي. خلک د نوو کشتیو په ځای هم دغه زړې کشتۍ خرڅوي، مګر موږ تر اوسه ځینې کشتۍ جوړوو. ښځې د روسي عنعنوي کالي اغوندي چې په خپله ګنډي. د دوی ډیزاین د سیمې یوه برخه ده. دانس فیفلوف بیا وایي
We are here for 40 years. Maybe some tourists that visit
موږ دلته څلوېښت کاله اوسېږو. ښایي چې ځینې سیلانیان فکر وکړي غیر معمول کالي لرو، مګر محلي خلک نه موږ پیژني. پخوانی عقیده لرونکي په روسي ژبه خبرې کوي او په زړې کلیسا سلاوونچ کې عبادت کوي، مګر ځوان نسل انګریزي ژبې ته ترجیح ورکوي. مادر ایرینا فیفلوا بیا وایي
Our kids speak Russian well. We spoke good Russian in the family. But their kids do not
زمون ماشومان په روسی ژبه خې خبرې کوي. موږ ان په کور کې په روسی ژبه خې خبرې کوو، مګر د دوی ماشومان په روسی ژبه خبرې نشي کولای. دوی راضي او نشي ویلای چې څه شي ته ضرورت لري. دا ډیره سخته ده. د مادر ایرینا کور د کلیسا په کتابونو ډک دی او ځینې فقید سختن په لاس لیکلي دي. یو خوا یې په یادګاري مجسمو او د امریکا د فقید جمهور رئیس جان کینیډي په اکثر ښکلې شوې ده. زاړه عقیده لرونکي د الاسکا د روسي ارتودکس کلیسا د استاد سره په آرام ژوند کوي. د روسي د ارتودکس کلیسا پادری مایکل ولکسا وای
Why make an issue over things that have nothing to do with doctrine or morality? These were ritual differences that
ول له هغه څنګه موضوع جوړو چې د ډاکټرین یا اخلاق پورې هیڅ ارتباط نه لري. دا د مذهبي دودونو اختلاف دی چې د اکثریت لپاره ډیر کم اهمیت لري، مګر د دوی لپاره دا ډیر مهم. نیکولاسک اوس محلي سیلانان ځان ته راجلبوي. د ساموار کافي څښتنه نینا افیفلوف وای
Всё, в 2002
я открыла и после этого туристы имеют больше.
Кала че дуй по 2002 кал ке د زمکه لاندې د کثافت د تیرېدلو نل تیر ک نو ما د کافي دغه دکان پرانسته او سیلانانو په دغه کافي کې خوروا سابرایي خوړو سمبوسو او دروسی انانوی چه سره علاقه لرله. او نه نافی فلوف د امریکا د الاسکا په نیکولاس کې هر ورځ کلیسا ته ځي. نه نافی فلوف نو وای دا د خپل سختن سره ولاړه ده. دا سل په سلو کې خوشاله ده. دا د خپل سختن سره عبادت کوي. دا د دې په ژوند کې د خوشحالۍ ورځ ده.
قدرمن اوردونکو د امریکا ژغ آشنا رادیو نیم ساعته پښتو خبری خبرونه پر دې ځای پاتې ورسیده. د درې برخې همکاران په سټوډیو کې حاضر دي. دوی په لنډ وخت کې خپله خپرونه تاسو ته درواوروي. تاسو ته ښه ورځ غواړو. زموږ سره اوسئ.